نننای افغانستان د یو نامه راځي خبرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خبرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومت ولی
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خبرونه کې ګران اوریدونکو سلام تو دې کې امر خلیم د نننی افغانستان دی او بلې خبرونه په وړاندې کولو سره چې سلوي کې دی له ناوړه دودونو سره د مبارزې په برخه کې د ځوانانو ونډه ستاسو په درانه چوپړ کې خو مخکې تر دې چې د خپرونې پر موضوع خبرې پیل کړو ښه به دا وي چې لومړی د یونما هنداره زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي زما همکار او د یونما هنداره
په تخار او بدخشان ولایتونو کې د یونما په ملاتړ د جوړ شوي ګردې میزونو ویناوالو د هیواد په راتلونکي کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت بحث او خبرې اترې وکړې د ګردې میز ګډونوالو او د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس رزم آرا حواش وویل د تیرې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې د ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون راغلی خو لا ډېرو هڅو ته اړتیا ده په تیره بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې یاد ګردی میز د نجونو د تعلیم لپاره د ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه جوړ شوی و چې نه یوازې په خپله د نجونو بلکې د هیواد د راتلونکي لپاره هم ډیر اهمیت لري د میز ګډونوالو د جنسیتي برابروالي په اړه هم خبرې اترې وکړې چې د دولتي ادارو مدني ټولنې او دینی عالمانو په استازیتوب یې خبرې کولې د افغان ځوانانو په مټ د سولې د رامنځته کولو د ارزښت په موضوع د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د یونما په مرسته په یوه تلویزیوني ګردي میز کې بحث وشو د مدني ټولنې یوه فعال لطفالله قاضي زاده وویل خلک د سولې تږي دي که په سم ډول د ځوانانو ملاتړ وشي هغوی کولی شي د سولې هستازي او یا سفیران واوسي ښاغلي قاضي زاده وویل په افغانستان کې هغه مهال سوله راتلی شي چې په دغه بهیر کې ځوانان په فعاله توګه ونډه واخلي دغه بحث د شاوخوا 15,000 اوریدونکو او لیدونکو لپاره د شرق د راډیو او تلویزیون له لارې خپور شو د دغه ګردي میز برخوالو له ځوانانو وغوښتل چې ډاډمن او پیاوړي واوسي او د هیواد په سوله او پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي د ننګرهار پوهنتون استاد شیلا بابري وویل له بده مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې ډېر ځوانان په ناامنه سیمو کې ژوند کوي چې دوی یې سخت اغیزمن کړي دي له دې ټولو سره سره ځوانان د سولې د ټینګښت لپاره ښه ځواک دی او کولی شي په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي
ګرانو بیا هم خبرونې ته ښه راغلاست زموږ اوسنۍ خبرونه له ناوړه دودونو سره د مبارزې په برخه کې د ځوانانو ونډې په اړه ده دا چې دغو ناسمو دودونو څه اغیزې درلودلې دي او د دغو ناسمو دودونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوم کارونه باید ترسره شي افغانستان یو سنتي او له بېلابېلو قومونو څخه جوړ هیواد دی چې ډېری خلک یې په دغو دودونو ولاړ او دوی ته د منلو وړ دي په ډېرو برخو کې د دېشان ناسمو دودونو شتون لکه د نجونو بدل او په بدو کې ورکول جبري ودونه د نجلۍ د کورنۍ لخوا د لوړ ولور اخیستنه له ښوونې او روزنې د نجونو محرومول او داسې نور د دې لامل شوي چې ښځې له دې پلوه زیان وویني مګر راځئ چې دغه ناسم دودونه لا ډېر وپېژنو دغه ناسم دودونه له کوم ځای راغلي طولانپور حسن ویرا په دې اړه وایي
در هر جامعه ما از دید جامعه شناسی وقتی میبینیم دو نوع به اصطلاح سنت های اجتماعی
په هر ټولنه کې دوه ډوله ټولنیز دود شتون لري یو یې ښه او انساني او بل یې هم ناسم او ناوړه دود چې د یو هیواد له کلتور او تاریخ څخه سرچینه اخلي چې په معمول ډول دغه دودونه تلفاتې نه وي او د ځینو بدلونونو له کبله له منځه ځي مګر یو څه وخت نیسي که چیرې مبارزه ونه شي نو ښایي شتون یې ډېر شي او که چیرې مبارزه وشي او نیوکه پرې وشي او ډېر ورته پام ونه شي نو ورو ورو به د وخت په تېرېدو له منځه ولاړ شي
بقایشان بیشتر میشه و اگر در برابر از اونا مبارزه شود آسته آسته در مرور زبان از بین میخ
لبد مرغ دغه ناسم دودونه تر ډیره ښځې تر خپلو اغیزو لاندې راولي د بیلګې په توګه په ټیټ عمر کې ودونه په بدو کې ورکول له ښوونې او روزنې څخه د نجونو محرومول دا ټول هغه دودونه دي چې ښځې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کوي مګر ولې دغه ناسم دودونه تر ډیره پر ښځو اغیز شیندي مدني فعال شفیق الله الهامي په دې اړه وایي
به صدای فراهم شده که به شکل طبیعی آسیب پذیری زنها رو بالا میبره. باورها و معتقداتی که نسبت به زنها وجود داره.
ځینی اندونه د ښځو په اړه شتون لري. هغه دا دی چې په هیواد کې ځینې فرصتونه د ښځو پر وړاندې اغیزمنتوب ډیروي. له پیل څخه تر اوسه په ځینو کورنیو کې داسې باور شتون لري چې ښځې او نجونې باید تل په کور کې بندي واوسي، ښځې تعلیم ته اړتیا نه لري او ستر کار یې د کور د کارونو سرته رسول دي، ځکه ښځه د پردي کور ده او نشي کولی ځان ته ازادي ولري. نو ښځه باید د پلار په کور کې وي او وروسته کله چې واده شوه د خاوند په کور کې به د اشپزۍ دنده ترسره کوي. دغه کومې عقیدې او باورونه چې د ښځو پر وړاندې شتون لري په طبیعي توګه د ښځو پر وړاندې یو ډول چلند رامنځته کوي او همداشان د نجونو په ذهن کې له ماشومتوبه دا روحیه جوړوي چې ښځه باید تل په کور کې وي او بل کار نشي کولی. همدغه باورونه ښځو ته ستر زیان رسوي.
رفتارهایی به دنبال داره که به طبع او آسیب پذیری زنها رو بلند میبره.
دا سمه ده چې په ټولنه کې دودونه او رواجونه فرهنګي دي چې په یوه ټولنه کې وده کوي، مګر تل دغه دودونه او رواجونه چې په ټولنه کې وده موندلې سم او پر ځای نه دي چې کولی شي د ستونزو د رامنځته کېدو لامل هم شي. مګر پوښتنه دلته ده چې که چیرې موږ له پخواني نسل څخه سر ټکوو، ځینې دودونه یې په ټولنه کې بنسټیز کړي، نو ولې د نسل په نوي کېدو او ځوان کېدلو بیا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده؟
زه فکر کوم چې مونږ په یو تیریدونکي حالت کې یو. افغانستان خوځېدلی او په داسې یو حالت کې دی چې ځینې بدلونونه پکې وینو، مګر هیر نه کړو چې دا ځوانان په همغه کورنیو کې لوی شوي چې تر ډېره نارینه پکې واکمن دي. د فرهنګ یوه برخه له کورنۍ او بله برخه له ټولنې اخلي، مګر دا موضوع د ټولنیز کېدو په نوم یادوو. دغه ټولنیز کېدل یو شمېر خوځښتونه او چلندونه که په ټولنه کې حاکم وي ځوانان هغه زده کوي، مګر کوم څه چې هغه باید هېر نه کړو دا دی چې ټولې ټولنې د بدلون په حال کې دي. هیڅ یوه ټولنه ثابته نه ده چې افغانستان هم د دې ټولنو یوه برخه ده.
هغه همداشان وویل دا موضوع د یادېدو ده چې د ځوانانو له لید د دوی د کورنیو په پرتله تر یوه حده بدلون موندلی، مګر دا موضوع وخت ته اړتیا لري چې باید پوهاوی ډیر شي او ځوانان باید پوه شي. په دې صورت کې ځوانان کولی شي ځینو بدلونونو ته مناسبې زمینې برابرې کړي. ګران اوریدونکو، که چیرې غواړئ په افغانستان کې د یونما د کار او فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو د یونما فیسبوک www.facebook.com/yunama.pashto وګورئ. هیر مو نشي چې موږ په خپرونه کې ستاسو نظرونو او پوښتنو ته سترګې په لار یو. د یونما پښتو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هلته خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګرانو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د نننی افغانستان د خپرونې اوریدونکي یاست. زموږ اوسنۍ خپرونه له ناوړه دودونو سره د مبارزې په برخه کې د ځوانانو ونډې په اړه موضوع ده. لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې هم وویل، په افغانستان کې ښځې د ناسمو دودونو پر وړاندې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده، مګر ښځې چپه خوله نه دي ناستې. هڅه یې کړې له ستونزو سره مبارزه وکړي او له منځه یې یوسي. یو له دغو ستونزو چې ښځې له هغه سره مخ دي او د ناسمو دودونو له ډلې شمېرل کېږي، په ټیټ عمر کې واده کول دی. زهرا یګانه له هغو مېرمنو یوه ده چې په ټیټ عمر کې واده کړی، مګر دغې ماشومې وکولی شول خپل ځان له دغې ستونزې وژغوري. هغې حتی د خپل ژوند په اړه یو کتاب هم لیکلی او چاپ کړی دی. زهرا یګانه په 13 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ په خوښه په جبر له یوه داسې سړي سره واده کړی چې دوه برابره د دې عمر و. راځئ چې په دې اړه لا ډېر څه له خپله زهرا څخه واورو.
خب متاسفانه دوره خیلی سخت بود، ولی او زمان شد در محل
قبول. لی بعد مرغه چی دیره سخت دوره با، مگر هغه وقت شاید ما تا دیره دی منلو ور و چی ما هغه عمر کی واده وکرد. کم بد سوه یو نوی شی و چیزه ناوی شو. سپینی جامعه می واغسته او دی خواند کور تا ولارم. هیچ که منظور می دی خزی او خواند لی نره چخه ندرلود او دیره هم پدی آری کیو که نپوهیدم او دیره ما تا بعد هم خکاری ده. لزان سره می ویل چې هر څوک واده کوي.
ګرانې زهرا جانې، کیدای شي موږ ته ووایي چې کوم څه د دې لامل شول چې تاسو له دغې ستونزې سره مبارزه وکړئ؟
چې تر کې او زمان ها در دوران قدیم مادرها و دخترها هم او اصل باور بودن که زن دختر باید
په خو وختونو کې میندې په دې اند وی چې خزی او جونی باید پتمنی وي او له هر ډول ستوندو سره چې مخ کیږي باید هغه وګلی او خخ زهره ده چې صبرناک وي تر هغه چې ما دا فکر وکړ چې باید خپل طلاق واخلم مخکې در دې می یو ځل هم په دې اړه فکر نه وکړی حتی په دې نامه زما په ژوند کې هیڅ شی هم نه و ما داسې فکر کاوه چې دا زما د ژوند لړۍ ده چې باید د خپل روغت خاوند د تریاکو او د ماشومانو لګښت پر غاړه واخلم او خپل ژوند تیر کړم او فکر می کاوه چې دا سړی په افغاني ټولنه کې ستا د ژوند لپاره غنیمت دی مګر له بده مرغه له وروستۍ پیښې سره مې چې مخ شوم هغه یوه شپه وه چې ما د خپل خاوند د تریاکو پیسې نه درلودې بیا زما خاوند کور ته چې زه او زما لور وه اور واچوه په هغه شپه زوی مې زما د مور کره و او وروسته دا موضوع ښکاره شوه مخکې تر دې ما په هیڅ چاته څه نه ویل دا مې منلې وه چې سربیره پر روږدو کېدو بیا هم هغه داسې یو نارینه وي چې ما وساتي مګر کله چې ټول پوه شول له ما څخه یې ملاتړ وکړ او ویل یې کله چې تا ته اور واچوي نو بیا نشي کولی هغه کور ته بیرته ستنه شي نو هماغه وه چې ما له ځانه سره داسې سوچ وکړ چې تر کله به د هغه د تریاکو لګښت پر غاړه اخلي ممکن یوه ورځ دی ووژني سربیره پر دې هم ډیره راته سخته وه چې هیڅکله نه زما د مور په کور کې او نه هم زما د خاوند په کور کې چا ته اخیستی وم
باوجود که خیلی سخت بود در خانواده که هیچ وقت حالا نه در خانواده شوهر نه در خانواده خون کسی طلاق نگرفت
بله کومو سیزونو تاسو بریالیتوب ته ورسولی
ما فکر میکنم خب همه فرق نمیکنه زن یا مرد وقتی که تو یک هدف داشته باشی تو زندگیت و به خاطر از اون هدف انگیزه خیلی قوی هم داشته باشی برسه مدن
زه فکر کوم کله چې تاسو یو موخه ولرئ او قوي هوډ هم ولرئ تر څو ته وکولی شئ هغه د کور میرمنې ته چې تل به وهل او ټکول کېده ورسیږي او داسې یوه میرمنه چې غواړي د خپلې میرمنې لاس ونیسي ډېره هڅه او زحمت غواړي باید شپه او ورځ کار وکړي په خپل ظرفیت جوړونې کار وکړي کار او سبق ووایي که په دې تمه کینو چې نور به له موږ سره مرسته وکړي داسې څوک نشته ځکه هر څوک په خپل ژوند کې ستونزې لري مګر ښه به دا وي چې موږ په خپله دا زده کړو چې خپل ځان باید په خپله یو چیرته ورسوو
ګرانو د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو ګرانو اوریدونکو زموږ یوه راتلونکې خپرونه په ټولنه کې د فعالو ښځو په اړه ده که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره شریک کړئ هڅه به وکړو چې نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو او پوښتنې مو له چارواکو وپوښتو په یاد ولرئ چې موږ ستاسو پوښتنو او نظرونو ته د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې سترګې په لار یو ګرانو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست د زهرا پشان نورې ښځې هم شته چې له ناوړه دودونو سره مبارزه کوي او د لمنځه وړلو لپاره یې پیاوړي ګامونه اوچتوي آرزو عزیزی 19 کلنه ځوانه ده چې د بامیانو په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ژوند کوي هغه د ډیرو ناوړه دودونو شاهده وه هغه د کاهمرد ولسوالۍ په یوه روغتیایي مرکز کې د رواني مشاورې په توګه دنده ترسره کوي هغه وایي کوم کسان چې دلته راځي د کورنۍ تاوتریخوالي قربانیان دي او ډیرې یې په ټیټ عمر کې له واده کولو وهل او ټکولو او جنسي تاوتریخوالي څخه شکایت کوي مګر آرزو دا هوډ لري چې د دغو ناوړه دودونو د ختمولو لپاره خپل فعالیتونه لا ډیر کړي هغه وایي
اولین کار می است که یک شورا تشکیل بدم که برای فعلا ما عضو شورا یک چا قرار گرفتیم کسایی که مثلا به منطقه تمر
د اوس لپاره زما لومړنی هوډ دا دی چې یو شورا جوړ کړم څو غړي لرو له هغو کسانو چې سواد لري او کولی شي خلکو ته پیغام ورسوي غواړم ښځې په خپله دوی ته وروپېژنم او ورسره د هغو د حقونو په اړه خبرې وکړم له دې لارې کولی شم نورو ښځو ته هم پوهاوی ورکړم ښځې دلته لا هم له خپلو حقونو نه دي خبرې د اسلام له نظره د ښځو او نارینه وو حقونه مساوي دي مګر ښځې فکر کوي چې د دوی حقونه له نارینه وو ټیټ دي زما له انده زموږ دغه فعالیت به 50% مرسته وکړي مګر بیا هم ګورم چې کوم کارونه باید وکړم چې تر اوسه دا ستونزې له منځه یوسم
د دغو ناوړو دودونو شتون تر ډیره د خلکو حقونه نقضوي او ډیری له دوی څخه حتی خپلو لومړنیو حقونو ته هم نه رسیږي. مګر د دې ستونزې سره د مبارزې او له منځه وړلو لپاره یې څه باید وشي؟ ټولنپوه حسن ویرا وایي
افغانستان هنوز یک جامعه سنتی است. یک سلسله سنت ها از گذشته به ما به ارث مانده و یک
افغانستان لا هم یو سنتی هیواد دی. زه فکر کوم عملی لارې داده چې دا مسائل باید په یو ټولنیز بحث کې پرې خبري وشي تر څو د خلکو ورته پام شي چې دغه ناوړه دودونه کوم دی او موږ نه باید د هغه پر بنسټ عمل وکړو. د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول لا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې شتون لري، مګر د ټولنې ډیری غړي اوس په دې پوهیږي چې دغه یو ناوړه او غیر انساني عمل دی او دا عمل سم او روان نه بولي. لامل یې دا دی کوم بدلونونه چې راځي او پر کومو موضوعګانو چې بحث کیږي او د انسان ځای د انسان په توګه مطرح کیږي. کوم کسان چې په پخوانیو دودونو عقیده لري که چیرې په خپله ونشي کولی چې له دغو دودونو څخه تیر شي، راتلونکی نسل په ځانګړې توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره ده چې په دغو دودونو عمل ونه کړي.
د افغانستان په قوانینو کې یو شمیر له دغو دودونو څخه جرم پیژندل شوی. تر کومه د قانون ټینګښت کولی شي د دغو دودونو سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي او ګټور تمام شي؟ خاغلی ویرا:
ما اونمو مقررات و قوانین را یک بخشش میگیم که
مونگ دی قوانین و مقررات و برخه منلی چه لقانون سر سم عمل کهو، مگر عملا او واقعا کم ریختن فرهنگ چه پا طولنه کشتون لری دی آرمانی فرهنگ پر بنسط عمل نکیگی. لعمل یه داده چه مونگ طولنه لا دی پوه و پرمختگ اغا پراو تا ندرسیدلی چه پا دی پوشی چه لقوانین و پی روی کول دی دوی پا گتا او دی طولنه دی پرمختگ لعمل کیگی. دی بلگی پتوگر طول پا دی پوهیگی چه کل ترافیکی سر اشاره لگیگی نو باید طول موتر ودریگی. خو او یا سلنه چلوون که لده غد سراخت خطیریگی. دا پا دی معنی دا چه دا خلق لاهم پا دی نپوهیگی چه دی ترافیک و دی مقررات و پا پام کینول زمون طول و پا گتا دی. دا فکر کوم کم قانون دی یو عامل پا توگه کولیشی مرسته وکری خود دی ترسنگ مون باید دی طولنه دی پوهاوی کچه دی رسانیو او نورو لارو لوڑه کرو تر سو طولنه قانون و منی او دا باید در کری چه دی طولنه پا گتا او دی پرمختگ لاملی گرزی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق د هغو دفترونو له ډلې څخه یو دی چې د ناوړه دودونو سره د مبارزې په برخه کې له اړوندو ارګانونو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د جندر د برخې مسؤول عبدالباسط په خبره کومه سروې چې دوی له 15 تر 9 کلنو ښځو پورې کړې ښیي چې 1.3% دغو میرمنو په 15 او یا هم له هغه څخه په ټیټ عمر کې واده کړی. هغه په ټیټ عمر کې د واده کولو د مخنیوي لپاره د خپلو فعالیتونو په تړاو وویل:
یعنې شپې په څلورو حوزونو کې څلورو زونونو کې ورکشاپونه دایر کړل. هغه ورکشاپونه علما کرامو سره و. هغه ادارې چې هغوی د په دغې برخې کار کوي هغوی سره مجالسو درلود. د هغوی د پیشنهاداتو په اساس منی پیشنهاد دا و چې موږ باید یو ملي پلان ولرو چې ټول اداره چې په دغې برخې کې کار کوي په دغه ملي پلان په اساس منی پر مخ ولاړ شي. دغه ملي پلان آغاز مونږه د ښځو چارو د محترم وزارت سره او همدارنګه د ځوانانو د چارو د محترم معینیت سره مو په ګډه دا پلان شروع کړی دی. اصلی مونږ UNFPA صرف تخنیکی بخش یو سره همکاري کوي او مالی بخش یو سره UNFPA همکاري کوي. انشاءالله پلان د نهایي کېدو په حالت کې دی. پلان په دغې میاشت کې مونږه نهایي شي بیا به د هغې نه وروسته دویم مرحله چې د هغې د تطبیق مرحله ده چې مونږ به هغې دپاره تطبیقي پلان جوړو او دغه تطبیق پلان دپاره مونږ انشاءالله منابع په لټه کې یو چې ورته منابع پیدا کړو او بیا یې په ګډه سره هغه ادارات چې دغه بخش کار کوي سره د تطبیق په مخ لاړ شو.
هغو هڅه کړې تر څو بېلابېلې ډلې چې کولی شي د دې ستونزې په لمنځه وړلو کې له دوی سره مرسته وکړي په خپل د پوهاوي په خپرونه کې ورته ځای ورکړي، چې دغه ډلې عبارت دي له ځوانانو، د روغتیا سکتور، ښوونه او روزنه، اقتصاد، عدلي او قضایي، عالمان او مدني فعالین. یو بله ستونزه چې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ښځې او نجونې له هغه سره مخ دي له ښوونې او روزنې څخه د نجونو محرومیت دی. د دوی په اند نجونې حق لري چې د لمړنیو زده کړو تر پایه سبق ووایي او وروسته تر هغه هم دومره سواد نجونو ته بس دی. حتی ځینې کورنۍ خپلو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. حلیمه خزان یو له هغو میرمنو ده چې په پخوا وختونو کې یې له دغې موضوع سره مبارزه کړې. هغه د هیواد په یوه ولایت کې ژوند کوي. کله چې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې غوښتل یې چې لوړې زده کړې هم وکړي، مګر په کومه سیمه کې چې هغې ژوند کاوه د نجونو لپاره ښوونځی نه و چې دغه امکانات یوازې هلکانو ته و. حلیمې پریکړه وکړه چې د هلکانو په ښوونځي کې باید خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسوي. په دې اړه به لا ډېر څه د دې په خپل غږ کې واورو.
اول چې زه له نمه خلاصه شوم دلته دولسم نه و، دا کار هیچا نه و کړی. د اولین وار دپاره ما دما دوه ورونه د امام سنچیان وو. ما په عبدالحی ګردیزي کې د هلکانو په لیسه کې درس ویلی ده. وروسته له هغه نه ما دارالمعلمین وویل. هغه وخت کې دارالمعلمین و پورته نورې زده کړې نه وې، پورتنۍ زده کړې نه وې یا لوړې زده کړې نه وې. نو زه وایم چې بیا هم له دې دورې نه مخکې ما ډېر کورسونه لرل. دا مکتب چې جوړ شو دا د هغه کورسونو له برکته جوړ شو. د ګردیز په ښار کې خو مې ډېرې زیاتې لرلې. حتی موسساتو د ما سره کومک کړی ده، شخصي کومک ما کړی ده. د ګردیز په ډېرو شاوخوا کې مې لرل. حتی په بعضې ولسوالیو کې چې ما رفت آمد کولی سو هلته هم ما کورسونه لرل او دوی ته قرطاسي او د لوازم د کورس ما آماده کول. زه دا ویلی شم چې زموږ مکتب د درېیم صنف نه تر لسم صنفه دلته ټولو امتحان ورکړ. او دا په پکتیا کې اولینه لیسه وه د جنکو یو چې دا جوړه شوه، یعنې لیسې دورې ته شوه. نو هغه فکر د ما سره و چې باید زه نور هم مبارزه وکړم د نجونو دپاره، د زده کړې دپاره، د ښځو د حقونو دپاره. و بیا وروسته له دې نه چې دا مکتب تر لسمه جوړ شو، دا مکتب تقریبا شپږ صنفه تقریبا درې سوه جنکۍ نورې په مکتب کې شامل شوې. او د ښځو د حقوقو دپاره ما ډېرې هلې ځلې کړې دي. حتی ډېره د پکتیا نمایندګي ما په لویو جلسو کې کړې ده. په نورو کابل کې زه تللی یم، دا مبارزه ما کړې ده. نو د اوس څو وخته زه د ښځو رئیسه وم. بیا هم زه که هېڅ رئیسه نه یم، بیا هم ځان دې ته مسؤول ګڼم چې د چا کوم حقوقي کار وي، د چا کومه ستونزه وي، زه دوی خپلې مرجې ته معرفي کوم. ما کومک ورسه کړی، لار مې ورښوولې ده، چارې مې ورښوولې چې باید څه ترتیب خپل حق تاسې لاسته کړي. یعنې حق چا ته ورکول کېږي نه، باید اخیستل کېږي.
میرمن خزان د نجونو د تعلیم د حالت د ښه کېدو په موخه پریکړه وکړه چې یو د نجونو ښوونځی جوړ کړي، تر څو هغه نجونې چې غواړي لوړې زده کړې وکړي هغو ته زمینه برابره شي او له خپل حق څخه محرومې پاتې نه شي. ګران دوستانو، که چیرې غواړئ په افغانستان کې د یوناما د کار او فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې www.facebook.com/yunama.pashto وګورئ. هېر مو نشي چې موږ په خپرونه کې ستاسو نظرونو او پوښتنو ته سترګې په لار یو. د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هلته خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګران دوستانو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د هغه شمېر هیوادوالو نظرونه چې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي زما له همکار څخه واورو.
مصدق اکرم اسحقزي د ننګرهار ولایت څخه په خپله تبصره کې لیکلي، په ټولنه کې د غیر انساني او غیر شرعي دودونو د لرې کولو لپاره غږ باید پورته شي او په دغه برخه کې باید د اسلام حقیقي معنا او احکام ورسول شي او خلک د دغه ګناه څخه خبر کړي چې په دغه طریقه موږ کولی شو د ټولنې ناوړه دودونو ته د پای ټکی کیږدو. سید علم سیلاب په خپله تبصره کې لیکي، په خپله کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو لپاره خو لومړی باید ځان اصلاح کړو او بیا غیر اسلامی او غیر انسانی دودونه د منطق لارې حل کړو. د مثال په توګه په ځینو پښتون میشتو سیمو کې چې دوه کسان سره وژل وکړي نو بیا په بدو کې خپلې لوڼې ورکوي. نو دغسې اشخاصو ته پکار ده چې د هغوی په کور کې که کوم باسواده کس وي پوه کړي او عامه پوهاوی ورته ورکړي تر څو خپل کور ګاونډیان اصلاح کړي. محمد امین خان لیکي، د ناوړه دودونو له لاسه خو دا ټولنه تباه شوه او د تباهۍ په لور روانه ده. لکه صحرایي جرګې په بدو کې خور او لور ورکول، بې وخته ودونه او داسې نور. صفت الله همت لیکي که چیرې ټولو ته کار او وظیفه پیدا شي نو دا ستونزه به حل شي. ابو طارق شاهین لیکي، زما په نظر په افغاني ټولنه کې د اسلامي او افغاني کلتور او فرهنګ او وطني دودونو په لمنځه وړلو کې غرب مهم رول لوبوي. رسول خان زدران د خوست نه لیکي، دلته په لویه پکتیا کې د ښځو ولور ډیر لوړ دی. غریب ځوانان به همداسې ګرځي په کوڅو کې، که په دې اړه لږ غور وشي نو ښه به وي. عزت خان لیکلي، په ځان کې اصلاحات راوستل، بل چاته سمه لاره ښودل او وروستۍ تبصره د قیوم عظیمي ده چې لیکي، تعلیم فرض دی، تر څو چې د تعلیم کچه لوړه نه شي دا ستونزه نه حل کیږي.
محترم اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګرانو، که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریکې کړئ، نو کولای شئ د 0995 او 0995 شمېره ټېلیفون او یا هم دیونامه ریډیو اتیون دات او ار جی برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولای شئ موږ د یونامه پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله مل شه.